Vai, comenta.
افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د وروستیو څرګندونو په باب واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته. پر دې موضوع مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو خبرونو سره خبرونه پیل کړي.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارد ظفیر وایي هیواد په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پلوي نه کوي. د هغه افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي شپږ ورځې کسي زردله نن کابل ته ورسېده، او د ایران پوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندیو پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت شارد ظفیر وایي هیواد په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پلوي نه کوي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلی چې د افغانستان د سول مذاکراتو پایلې په افغانانو پورې اړوند دي. د دې په وینا امریکا په دې باور دی چې د دوغ مذاکراتو پایلې باید د افغانستان د خلکو هیلې منعکس کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې اوس د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه بحثونه کېږي، او انګېرنه دا ده چې ګواکې دا له طالبانو سره د سولې توافق زمینه برابرولای شي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي وغړی حافظ منصور تیرونی وویل چې یو شمیر هیوادونه په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدل غواړي، خو د هیڅ هیواد نوم ونه خست. د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو موضوع اصلا په خبرو کې مطرح شوی نه ده. د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي شپږ ویشت کسیز ډله نن کابل ته ورسېده. د کابل د هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغو کسانو لپاره چارتر شوې الوتکه د سهار اووه بجې په کابل کې کښېناسته. دا د 2018 کال له دسمبر راهیسې 15 ځل دی چې له جرمني څخه افغان پناه غوښتونکي د اسنادو د نه منل کېدو وروسته افغانستان ته استول کېږي. د ډي پي ا خبري اژانس په راپور کې په همدې موده کې له جرمني څخه د ایستل شوي افغان پناه غوښتونکو شمېر 903 شپېته تنه شودل سوی دی. نور اروپایي هیوادونو هم ورته لړۍ پیل کړې ده. د دې اقدام ځینې منتقدین وایي چې دغه جګړه ځپلې هیواد د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره ډېر خطرناک دی. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قل اردو ویاند ایمال مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره یې د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
تیرش په کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوې اعلامیې کې دا خبره رد کړې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې یو کارکونکي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې دوه تنه اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نومي نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لار و چې د نامعلومو وسلوالو له لورې پناه شول. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې عبدالقیوم نومي وژل سوی او بل ملګری یې ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمه ییز روغتون هم تایید کړی چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل سوی دی چې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران پوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندیو پوزي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوژستیکي جنگي بیړۍ مکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوزي کښتۍ بلل شوې ده، او هم د توغندي وشتونکو دستګاه وړونکې زیرې هم په دې دوو ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې مستلهغه لا ډیر لانجمن سویچ د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې ده. تر دې وړاندې ټویټر او فیسبوک هم د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو تر یرغل وروسته ورته اقدام کړی و. په دې یرغل کې چې د جنوري په شپږمه سوی د یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شول، ډونالد ټرمپ چې د نومبر په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي، په لومړي سر کې د جنوري په شپږمه نیټې د خپل پلویانو اقدام وستایه، خو وروسته یې تاوتریخوالی وغنده. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. نوموړي نن په یوې ویډیوي اعلامیه کې ویلي چې په پام کې لري د جنوري پر 18 روسیې ته ولاړ سي.
پوتین اوستاوس ټولګه پایویست نن کرملین
زنه ورسته کار چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یې کولای شي دا دی چې پر کرملین یو لوحه کېږدي او پرې ولیکي چې الکسی په هیڅ صورت بیرته کور ته مرزه. جرمنی ته راتګ زما انتخاب نه و، زه په خپل خوخه دلته نه يم، دلته د دې لپاره يم چې هغوی غوښتل ما ووژني. هغه کسان اوس له دې کبله چې وې نه شو کولای ما ووژني ډیر خوابه دي. زه ژوندۍ پاتې شوم او هغوی اوس ګواښ کوي چې بندي به مې کړي.
الکسی ناوالی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندۍ پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیرې کړې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو لپاره لن محالي موقت حکومت اړتیا نشته.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیسته.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي، لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره حل لري وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
کړکېچونو نړیواله ډله وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو په تمه ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې نوښت د دوی په لاس کې ده.
زمون بین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن دی، مګر د سولې په پروسه کې نوښت د افغانستان اسلامي جمهوریت په لاس کې ده.
په لسګونو ښوونکو نن په کابل کې په یو اعتراض یې لرونکي د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استاذ جرګه نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استهزا کوي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش شوي سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش، د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مخته وړي. په قدر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو له پیلې دوه سره په دې وروستیو کې پرسنو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، ویلي هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرسیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. خغلی دانش چننی د وګړو اساسي حقوق او تلپات سولې تر نوم لاندې جوړ شوی غونډه ته خبري کولی. د لنډمهاله موقت حکومت جوړیدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل.
موږ په یو داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا هم انقلاب سوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل سوی دی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه سوی دی، او نه موږ اوس مهال لایو نظام بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خغلی دانش همدا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کالنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خواهی د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمند د سولې له خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي.
اگر پروسس سول که د سولې روانه پروسه پایله ورکړي. اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشارکت یا ګډون پکې د کاغذ پر مخ وي، جنسیتي ګډون پکې د اساسي قانون په ښایسته پاڼو لیکلی پاتې وي، د خلکو په ګټه نه بولو. موږ باید یوازې نومونو ته خوښ ونه اوسو.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې یو شمېر هغو سیاسینو چې کابل ته یې د زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال له هغه سره لیدلي رسنیو ته ویلي، خلیلزاد د سولې خبرو د بریا لپاره د موقت حکومت په ګډون درې طرحې وړاندې کړي دي. خو تازه په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د لنډمهالې موقت حکومت سره مخالفت ښودلی. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا موقت حکومت نه غواړي. د افغانستان د سولې خبرو پایله په افغانانو پورې اړه لري او موږ په دې باوري یو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو منعکس کوونکې وي. د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړي، متحده ایالات غواړي د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د افغانستان شخړه پای ته ورسوي. د دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو، واک په یوازې د خلکو د ارادې پر بنسټ خپل منتخب ځایناستي ته ولېږدوي. د سولې خبرو د بریا لپاره د لنډمهالې موقت حکومت جوړېدو خبره داسې مهال مطرح کېږي چې لا هم په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوي د سولې خبرو د اجنډا په سر یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. خو د دې خبرو د بریا لپاره پاکستان یو ځل بیا د همکارۍ ټټر وهلی او صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر کریم خلیلي سره کتنه کې ویلي، د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی راکم شي، څو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره شي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو پیلې دو سره په افغانستان کې د راتلونکي نظام مسله چې څه ډول بڼه ولري ډېرې توده شوې. که څه هم تر اوسه د جګړې دواړو لورو چې په دوحه کې خبرو ته سره ناست دي پر اجنډا خبرې نه وي پیل کړي او پر مهمو ټکو یې موافقې ته رسېدل ښایي ډېر کار او وخت اړتیا ولري، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت خبره ډېره اوړي راوړي. دې مسلې افغان ولسمشر هم اشرف غني هم اړ کړی چې له دغې طرحې سره په ښکاره مخالفت څرګند کړي. اشرف غني ویلي، د ولسمشرۍ دوره به تر اخره پای ته سوی او د اساسي قانون له مخې د مکلف دی چې واک بل منتخب ځایناستي ته چې اشاره د انتخاباتو له لارې د بل ولسمشر انتخابېدل دي سپاري. پر دې موضوع مې مخکې د چارو له کتونکو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره نن البته د ورځې په اوږدو کې مرکه وکړه او لومړی مې د افغان ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش د وروستیو څرګندونو په اړه ترې وپوښتل چې دانش وایي د موقت حکومت اړتیا نشته او دا هڅې د افغانستان دښمنان مخته وړي. د ده په نظر دا دښمنان څوک دي؟
لبا د مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی. مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نولس کال جنګېدلي دي، ویلي شکه چې د واک دپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګېږي د واک دپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي د ولسمشر نیولې د تماینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت، عبوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکوو، که بیا اسلامي حکومت نوم ورکول کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي. ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی، په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو دغه جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو افغانان شهیدان کېدل.
آزاد صاحب، د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې به خبرې وکړو، خو خبره دا ده چې دی چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړۍ دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیلزاد په سر کې دی، همدارنګه خپله طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدهي برخورد وکړي. اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنی نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو جوړ کړی دی، ورسره خپله طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه که جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم خلیلي تللی دی پاکستان ته،
بله آزاد صاحب اوس چې د خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې د دغې موافقې ډېر مسایل ګوند مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د صفر پاس تللی دی. هېڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وو او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه د هیئت څرنګوالی یا په هغه هیئت کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استاستو پیدا سره یو ځای شول. نو ځکه نن د دې هره شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی وو، زما په ګډون د سوګنی په داسې د نیل وسته یې ماسره کاپی پرته ده ولسمشر خپل وسته دی ار وسته دی. په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی. هغه کې ډېر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان به په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غلی یا پاسپورټ نه ورکوي یا ویزه نه ورکوي چې غلی متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادینو ته ګواښ وي. یعنی یو ډول طالبان په واک کې ټول اشاره شوې ده، مبهم نه ده. دا کښته
د چارو کتونکو یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
ښه اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
به هم په قطر کې د بین الافغاني خبرو له موضوع لري نه زو دي. کرکچونو نړیواله ډله وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو ته تم ده. دغه ډلې نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسي معلومه کړي. ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر جو بایدن هم راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي د سولې روان نه پروسه او نه وخت د دې حکومت په لاس کې دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
دغه راپور چې نن خپور شوی پکې راغلی چې بایډن د افغانستان نه د پوځیانو د ایستلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ څرګند کړي. په راپور کې راغلي چې د بایډن اداره د تروریزم ضد مبارزې باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه شوې ده. د بحران ګروپ په دغه راپور کې ادعا کوي چې د افغان سولې پروسې ښکېلو اړخونو د بایډن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسې کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی.
ډېره هڅه کېږي چې پر کیفیت برسېره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول شي تر څو هر څه ژر دا پروسه یوه ګټوره پایله ولري. زمونږ بین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن دی او دوی خپل نقش لري، مګر د سولې په پروسه کې نوښت د افغانستان اسلامي جمهوریت په لاس کې ده او په دې برخه کې پوره آمادګي اراده او استقلال عمل لري.
انوری وای د همدی ارادې لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلای او له مقابله جلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړی دي. هڅه مو وکړه د بحران ګروپ نړیوال سازمان د دغه خبر سوي راپور پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو د دغه دفتر وایان زموږ پښتنو ته جواب اونه وای. د بحران ګروپ په یاد راپور کې د ډونالد ترامپ د اداري هغې اعلان ته هم اشاره شوی چې له طالبانو سره د دوه لټړون 14 میاشتې وروسته به افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایډن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي، خو په خبره یې باید خپل ځواکونه له افغانستانه په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ټرمپ کړې وه. دغه نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شان راپور خپور کړی چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا ټینګار کوي چې د دولتي کارکونکو د معاشونو انډول د راتلونکي 14 مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره ورته سره کرښه ده. خو کله چې خبره د معاشونو کېږي نن هم په کابل کې په لسګونو ښوونکو په یوه اعتراضیه لرونکې د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. دغه ښوونکي وایي تیرو 19 کلونو کې حقونو ته چندان پام نه دی شوی او اوسنۍ تنخواوې د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دغو ښوونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه اقدام کړی نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
دا د ځان لپاره د عدالت غوښتنې غږونه دي. د افغانستان د ښوونکو شورا په کابل کې د ښوونکو د حقوقو لپاره د عدالت غوښتنې کمپاین تر لوم لاندې د خپلو امتیازاتو د کمی له کبله غږ پورته کړ. دغه ښوونکي چې د هیواد دوو زونونو په استازولۍ په کابل کې د اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی وایي سره له ډېرو زیاتو مرستو بیا هم د ښوونکو معاش کم دی او په تیرو 19 کلونو کې د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې. د پکتیا ولایت د ښوونکو شورا مرستیال اسدالله سعید وایي ښوونکو ته معاش نه بلکې د مساعدت په ډول پیسې ورکول کېږي. د ښاغلي سعید په خبره دوی د یو داسې تنخوا غوښتونکي دي چې د نورو هیوادونو په قوانینو کې یاد شوي او ښوونکو ته ورکول کېږي. په ورته وخت کې د کابل د ښوونکو شورا منشي عبدالواسع فایز وایي هغه مرستې چې د پوهنې د کیفیت او کمیت لپاره شوي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. اعتراض کوونکو ښوونکو په خپل پریکړه لیک کې هم د خپلو امتیازاتو په برخه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې. دوی په خپل پریکړه لیک کې همدا ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ د هغې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې پکې د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو د موټر کرایه او د زده کړو پر بنسټ د سیمې د هیوادونو په څیر د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو یادونه شوي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي د نورو ملکي کارکوونکو د تنخواو د زیاتېدو سره سم به د ښوونکو معاشات هم لوړ شي. د دې وزارت وایانده نجیب آریان
شاتو د لوړاوی په پر موږ په زلونو خپل پیشنهادات او وړاندیزونه له زیربتو اداراتو سره شریک کړي دي لکه د اصلاحات ادارې محترم کمیسیون او د مالیه وزارت او کچیرې د نورو ملکي خدماتو د کارکوونکو معاشات وړیږي ښوونکي به هم د هغې برخې ځکه چې دوی هم د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په ډله کې راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت شمیرو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې له 200,000 زیات ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په میاشتني ډول له 6,400 تر 20,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. هغه امتیاز چې خون کې وای د اړتیاو د پوره کېدو لپاره بس نه کوي.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا ټینګار کوي چې ښوونکو په ګډون د دولتي کارکوونکو د معاشونو انډول د راتلونکي 14 مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره ورته سره کرښه ده. د خبرې د دې جرګې عمومي د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن په عمومي غونډه کې کړی ده. هغه ویلي چې بودیجه د بودیجې مسوده باید متوازنه عادلانه او ټولنیز وي. 14 مالي کال د بودیجې مسوده مخکې ولسی جرګې رد کړې وه خو بیرته حکومت ولسی جرګې ته د تایید لپاره استولې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 14 مالي کال بودیجې سند یو ځل بیا دغه جرګې ته رسېدلی خو د بودیجې په مسوده کې د دولتي مامورینو د معاشونو ترمنځ انډول د دغه جرګې لپاره سورخط دی. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې ولسی جرګه له حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول تقابل نه لري خو بودیجه به تر هغې تصویب نه کړي چې د دولتي کارکوونکو معاشونه یو ډول سوي نه وي. ښاغلي رحماني د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې د ولسی جرګې د بودیجې او مالي له کمیسیونه وغوښتل چې نوي تشکیل سوي اداري واحدونو ته بودیجه په پام کې ونه نیسي.
کمیسیون مالي و بودیجه انتظار داریم
مالی
او بودیجې له کمیسیونه تمه کیږي د ماشونو یو ډول کېدل په پام کې ونیسي. هغه اداري واحدونه چې د ملي شورا له لوري نوي تایید شوي او د قانون خلاف رامنځته شوي بودیجه یې د ملي بودیجې په صنعت کې شامل نه کړي. د ماشونو انډول د ملت د کور لپاره سور خط دی. تر هغو چې حکومت د مامورینو، ښوونکو، سرتیرو او افسرانو او اجرانو برحقی غوښتنه تکمین ونه کړي بودیجه به نه شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي حجت الله خیرتمند د ماشونو د انډول په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې دولتي کارکوونکي په وزارتونو او حکومتي ادارو کې په بېلابېلو نومونو ګزاف له 5000 افغانۍ نیولې تر 200000 افغانیو ماشون اخلي، خو په ورته وخت کې د دولتي مامورینو ماشونه له 8000 نیولې تر 15000 پورې رسیږي. نوموړی وایي چې په نورو هیوادونو کې یوازې له هغو پوځیانو پرته چې له خپل هېواده بهر دندې لري د دولتي عادي کارکوونکو د ماشونو ترمنځ کم توپیر لیدل کیږي. ولسي جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د 1400 مالي کال بودیجې رد کړه. دغه جرګې ویلي وو چې د بودیجې په مسوده کې توازن نه و موجود، لرې پرتو سیمو ته پکې پام نه و سوی او د دولتي کارکوونکو ماشونه پکې یو ډول نه و. حکومت د ولسي جرګې له لوري د بودیجې سند په رد کېدو غبرګون وښود. حتی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو د اساسي قانون پر بنسټ باید ولسي جرګه په ټولو کې بودیجه رد یا تایید کړي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي چې د امکان تر کچه د بودیجې په سند کې اصلاحات راغلي، خو نوموړی ټینګار کوي چې په بودیجه کې د معاشونو انډول امکان نه لري.
د افغانستان حکومت د بودیجې دویمه مسوده او هغه تغییرات چې ضرورت پکې وه راوستل، د کابینې لخوا نه منظور شوه، دوی ته مو د تصویب لپاره ولېږلې ده. د معاشاتو په اړه باید ووایو چې د حکومت د رهبرۍ د فیصلې په اساس په دغه کال کې به هېڅ نوان امتیازي معاشات هېڅ ادارې ته نه ورکول کېږي. ټول معاشات به د دې لپاره چې پکې هغه انډول مد نظر نیول شوی د افغانستان د ملکي خدمتونو قانون په اساس ورکول کېږي. نو بناءً موږ امید لرو چې د افغانستان ولسي جرګه حالاتو ته په کتو دا چې مالي کال پیل شوی دی مثبت رایه ورکړي.
د 1400 مالي کال ټولیزه بودیجه 425.8 میلیارد افغانۍ ده چې 2.9 میلیارد عادي بودیجه او 1.5 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. تر اوسه مشخصه نه ده چې د بودیجې د سند په اړه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجال به څومره دوام پیدا کړي، خو اندېښنې دا دي چې دغه تقابل به د پروژو او حتی د خلکو په عادي ورځنیو چارو منفي تاثیرات له ځان سره ولري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و نره والا موضوع دی امریکا استاز جرگه بچه دیموکراتان پکی اکثریت دینن و لسمشر دی و لسمشر دونالد ترامپ د استیزا پروسه رسمن پایلوی. نوموړی د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ په برید کې په لاس لرلو تورن دی. د هغه پلویانو دغه برید کې په پایله کې 15 تنه ووژل. دا موضوع زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړې د ټلیفون په لیکه راسره دی. ملالۍ جان، څه پرمختګ تر اوسه پورې شوی دی؟ آیا د استیزا بهیر پیل شوی؟
مننه نوري صاحب، دغه به ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استاز جرګې چمتووالی ښودلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې د ده د رول په خاطر استیضا کې چې تر اوسه پورې لا موږ نو معلوماتو ته سترګې په لارې یو، هغه ورځ د ده پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د جنوري په 12 وویل چې دې بد اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ لدندې نه لري کوي. دا لشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استادو جرګې کې یو مسوده تصویب شو او له اجرایي څنګ څخه وغوښتل شو چې د اساسي قانون په کارولو سره د ټرمپ د کانګرس د ودانۍ د پیش په خاطر لدندې ګوښه کړي. د استادو جرګې رئیس نانسي پلوسي مایک پنس ته د دې اقدام لپاره 24 ساعته ته وخت ورکړی چې دا وخت اوس تیر شوی دی. پنس ټرمپ په دې خاطر چې دای نور د ولسمشری لپاره سم نه دی لدندې لیري نقلې د استاذ جرګې رئیس نانسی پلوسی ویلي چې دوی غواړي چې ټرمپ ژر تر ژره استیزا کړي او دا کار به نن کیږي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه په تکراري توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د جنوري په 16 نیټه د ټرمپ ملاتړي راووتل او د امریکا د کانګرس پر ودانۍ باندې ورغلل. دوی غوښتل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لتایده د کانګرس مخه ونیسي، خو په دې پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول او په داسې بای کانګرس د په کانګرس کې دغه اعلان وشو چې جو بایدن د منتخب ولسمشر په توګه تایید شو. په استازو جرګه کې د اقلیت جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي هم ویلي دي چې دی غواړي چې دغه ګوند غړي په خپله خوښه په دې اړه چې آیا ټرمپ دې استیزا سي کنه رای ورکړي او په دې اړه به د ګوند دریځ نوی معلوم.
مننه بشیر، مننه، وخت خلاص شده مجله. البته د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده.